د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د تاند څنګه یو بل خبرونه ته مول ازادي راډیو څخه هر کله کوم
اول شخصا چې ګو نوزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته زاد دمو چې خدای ته ما بهایا به ته کوته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی چی شی وکم څه وایا هغه څه زمانه خسر شوې دي
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتن کړی چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بی سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته وغورځو او هغه زندانی شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر من اردن کو ځوانان دی وهواد او ټولنې د ملا دی تیر ارزښت لري لام دی عمل خو په پرمختلل هوادونو کې دی دوی په روزنه ډیره پنګونه کیږي د ژوند په اړه برخه کې آسانتیا ورته چمتو کیږي ل ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنگ کړي چې نوري لار اورنه ورکه کړي ده د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون ماصله ووي نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړم نه کړي بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کوي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري
نشي کولای چې خپل غږ پورته کوي ځکه دا محرم دی نه محرم دی باید غږ مو محرم شي مخ مو محرم شي ګرځیدل مو باید محرم شي بازار په اسانۍ نشي وته محرم ځان سره راوړه محرم خلک بده کومه کې اوس ضرورت کیږي ډاکټر ته نه شتلایا ته بیرون آزاد شي ګرځېدی ول چې جاب د صحیح نه دی ول د سدیا سي د انجنوري ټول سلويخ کا سپن اوس کا سه زندانی وو بیرون ګرځېدل مونږ ته امن نه دی ځکه چې مونږ داریږو اول شخصا چې ګور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته زاد دمو چې خدای ته ما بهایا به ته کوته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی تر دې هدا چې وته لګ ما فکر هغه باندې شو ارج لا باندې شو کله په ورزش کو انسان صحت یعنی ګټه لري هغه خو د ورزش یا د کلب استاد سړی نه و کنه خزي وي کلب تر رسیدو دروازه بندې دو ټول خزي بوي ولې د کلب بند کو څنګه ارتون کې په سړی نه نو د خوځو پارک به د سړیانو بیلو ولې دا غوي بند کړه او کا د څه څه دوام وکړه زه باوریم چې ډېرې انجونې به له لاسه ورکو ځکه ټول روحان ځهنن ټول ستړي دي ناهیلي دي ناهیلي یو ډول مارز
چې انسان زړه ختمول شي دا یوازې جونې نه دي چې طالبان حکومت ژوند ورتريخ کړی دی الکان هم ورته سنجلري هغه وایي چې د وېختانو او ګيري جوړول د دوی خپل شخصي کار دی خو نن سبا دا کار هم په خپل خواخه نشي کولای
په افتک دوا درې دفعه خامہ خاصمانی تتلم خپل ګيره به مسله کول اختان به مسله کول څه محدودیتونه نو نو هم په سلمانی باندې محدودیتونه لګیدلې هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي هغه یې نه پریدي چې خپل ګيري اصلاح کړي او یا خپل وختان کې سټایل وایي نګرار یو ملګری و زور سره خپل لارم زه خو یعنی دلته ور سره کار کوم په دې خاطر باندې زما ګیره وا بل ملګری می ګیره اصلاح کوله نو په دې وخت کې امر بالمعروف علا راغله عملګری ته زما ډېر په دې خبرې وکړي سلمانی والا بیا بم کړو وای مو اهلو سلمانی ورته مهر لا کوم کړه نو که زیات وک مجبور کی یا د واده مراسم یا بل شی څو ګیره خپل جوړه یا وختانو چې سټایل وایي یا خو ځان سره کورونو تابعي او یا عمل ته په خپل سترګو لیدل حال چې ورځ لاړم حمام ته حمام می کولو یو نفر ته ګیره جوړوله ګیره کې ورته سټایل وهلو پس حمام کې کېول او بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله.
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بې شمېره بندیزونه د دې سبب شوي چې ځوانان هیواد پرېږدي. دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کېږي کډوالۍ ته مخه کوي. افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږي په دې اکله وایي
خپل دې ته زمینه برابروي چې هغه ځوانان له هیواده وتلو ته اړ کړي او دې تاړ شي چې د خپلې کورنۍ او هیواد نه ووځي او هر څه پرېږدي. دې ته داسې هم ویلی شو چې په لویه کې یو بې سرپوخه زندان دی. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تورو تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بېځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاده زندان کې ساتي او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډېری ځوانان په ژور خفګان اخته شي او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولی هغو ته رسېدنه وکړي. اوس وخت کې په یوویشتمه پېړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هېواده تېښتې ته برابروي او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان نه کادرونه په بېلابېلو لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي. دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډېرو کلونو کې جبران نشي کړی. تاسو ته بهتر معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چېرته حتی یو جرم مقرریږي نو هغه باید له مدرسې فارغ واوسي، د مدرسې زده کړې کړي واوسي. که چېرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي هغه بېکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنی چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان خار کې په آزاده توګه تاګ را تاګ نشي کولای، په آزاده توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه ترسره کړي هغه نشي کولای. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړیږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تیرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړکیږي دې ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي. چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل په ځوانانو کومې بدې اغیزې کوي او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوې مارکه کې یو ورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړې په پیل کې وایي
زیاتره دی هغه شیان دي چې اسلام کې حتی نشته، لکه پانتون بندېدل دا هېڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګا بندېدل سید دی باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه یې بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړي بعد د هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات چې لکه دریشي نه اغوستل سړیانو دپاره، د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کړي شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کې د ورشي تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغلته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي لباس لکه لوز لکه آزاد واوسېږي، نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وزه کول چې باید پتلون یا د اکاډمیک لباس چې کوم مخ کې و هغه وانه غوستل شي، داسې فکر کوم هسې ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وزه کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعات کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعات کوي نو دکه کوم مشکل نشته. هغه بل کوم خاص پر نجونې چې دی نظر لري یا د اسلام د نظر دا نه ده وضع شوی چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به ښه کار نه ده. پوهنتون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به یې دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغه چې کله خپل حجاب مراتوي او راته نه څرګندېږي ازاد لوز کولی وي، نو هغه کې رنګ نه ده وضع شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړي. نو که دا ټول محدودیتونه وضع کېږي، دا باید د اسلام د نظر وڅېړل شي. ګوره اسلام کې څه محدودیت ده، هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په څه کې باعث ده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کارونه کوو باعث ده کېږي چې انسانان یعنې بعضې خلک ځکه چې اسلام برعکس مکمل معلومات نه لري، باعث ده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باعث ده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي، د سنتو برعکس ته معلومات ورکړل شي، د فرضو برعکس ته معلومات ورکړل شي، بعد د هغه نه داسې یو تغییرات وضع کړي، یو څوک سفړه وهل په یو څوک باندې مثلا بعضې اخار په منځ کې هغې ته به احترامي کول، دا اسلام کې نه دي راغلي. او هر څوک دا کار نه شي کولی، دوی باید خاص کمیټه ولري. هر څه اول دوی باید پوه کړي شي چې څه اسلام کې راغلي، څه نه دي راغلي.
بله، کله چې ځوان نجونې بیرون دي په دې وهل کېږي یا په دې بند کېږي چې لباس دې سم نه ده یا یوازې راوتلې، څومره د ځوانانو پر روحیه باندې بد تاثیر کوي؟
لکه څنګه چې پوهېږي موږ افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، اسلامي سره یو ځای یو ډېر دروند فرهنګ لري. نو دغه خبره کله چې یو جلکۍ بیرون ته وځي، او اکثرا کوم عکسونه ویډیو چې ما لیدلي، اکثرا حجاب هم یعنې دومره مراعات شوی، داسې حجاب نه ده چې د غو په سر دا باید زندان ته لاړه شي یا دا ووهل شي وټکول شي، د ښار مینځ کې هغې ته به احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه، د دې روحیه فوق العاده خرابېږي. افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره، حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دی حجاب نه مراعت کړی که نه، دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي. هغه همداسې یو ټولنه کې لکه افغانستان، نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر وکړي. هر څه نه مخکې باید دی اول لکه ښودنې وکړي، دی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه شی دي، یعنې عمومي معلومات اول فوق العاده باید دیر شي، بعد دغه نه داسې یو کارونه وشي. داسې نه چې یوه جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراعت کړی رینجر کې کېنول شي. رینجر هغه خلکو دپاره ده چې مثلا غیر اخلاقي، غیر قانوني یا داسې یو کار وکړي.
که چېرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه، لکه څنګه چې په مرکه کې یاد شول چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره داسې پرېږده او وېښتاناسې پرېږده، همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه، دا که همداسې دوام وکاندي، دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکا، که هغه مهم ټکی راته وایي.
د انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي، کله چې یو کار په یو زور کوي، هغه ورته داسې ښکاري چې یعنې هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي. نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره او دومره قوانین تغییرېږي، یعنې باعث ده کېږي دا ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي، د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي. لکه جریان چې لري باعث ده کېږي زموږ دا ځوان فکرونه، هغه د جامع مغز چې موږ ورته وایو، هغه ټول د هېواد نه لاړ شي. که دوی دا محدودیتونه وضع کوي، نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځي کې هغه څه چې اسلام کې راغلي، هغه وځي کې اسلام کې هیڅ کله نه درغلی څو ورمره چې تحصیل دروازې دې بند شي، اسلام کې دا نه درغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي یا دې حتما یعنی هغه د مونږ کوم فرهنګي لباس شده یا د عربانو فرهنګي لباس شده هغه واغوندي. اسلام تنگ دین نه ده یا هم دست انجونو تا نه دوازه شوی چه دیده حتماً تور رنگ آمده یا دیده حتماً کلا چه هجاب مراد که او رنگ پتشی اسلام دا و غوری اسلام نه غوری چه مثلا هم اگه تور هجاب کوایش چه پده طریقه واقع سوشی چه او رنگ یعنی پتنیشی هم دست حلکانو تا نه بهتر داده چه کلا دا محدیدتو نوازه که اگه اول ده اسلام ده نظر خوری وسی روشی دا بیا مسلمانانی و من اسلام ته احترام لرو دا قوانین د دست تطبیق شي چې چاته په کې به احترامي ونشي کله چې چاته به احترامي ونشي ځوانان د سرک په سر ونه او هل شي ځوانان د سرک په سر پاغې باندې مثلا بایست د دې چې یو نیم سل نفر ولاړي د خار مایس کې او هل شي وټکل شي جلکې د وخت دا په رنجر کې کینه ول شي نو دا چې ځوانان د هیواد نه زړه توروي اسلام نه حتی کول شو چې زړه تور په وجود چې اسلام تر ټولو ښایسته دین ده حق دین ده نو دا هر هغه څه دي چې بایست دي چې د اجتماع هر څه نه لري پاتې شي.
بله یو خدا مسله ده چې د ځوانانو زړه توریږي هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي دي بلې خواته ځینې بیا داسې دي چې دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي له رواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کیږي؟
ګورې کله چې موږ د رواني مرضونو باره کې صحبت کوو د طب د لحاظه لکه ډیپریشن د انزایټي یا استراب چې موږ ورته وایو یا انزوا چې کله د اجتماع نه بیلیږي د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کیږي نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه انسان د هغه څه د صحت د لحاظ یعنی کله چې موږ ډبلیو چو د لحاظ صحت تعریفو صحت هغه حالت چې انسان د عصبي د لحاظ یا فزیکي د لحاظ او اجتماع د لحاظ د روغ اوسیږي نو کله چې موږ اجتماع ناروغ ولرو نو بایس دې کې د انسان ذهن ناراحه شي نو کله چې ذهن ناراحه شي اجتماع ناروغ شي نو بایس دې چې انسان ټول ناروغ اوسي نو کله چې موږ ناروغ اجتماع ولرو نو څنګه موږ سمخته ورکو نو د څه تغیرات د فشار راوستل هغه په ناسمه توګه په جبري توګه یعنی بدون د دې نه چې دې ته او په حل شي ارزښت په واره کې یعنی بعضی پانټونه چې رښتیا دي بس پانټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظ باید هغه عملي شي نو کله چې په دې باندې د سه جابر او کراو د خوشنات څخه کار اخیستل کیږي بایست دې کیږي دا مختلفه ناروغیان او د خلکو ته پیدا شي د ځوانانو بخصوص ځوانانو ته پیدا شي د ځواني دوره د ستوره چې انسان کې کافی تجربه نه لري کافی انرژي لري خو نه پوي څه رقم استفاده کی نو کله چې د سه عوامل او د سه مشکلات سره مخامخ کیږي بایست دې د تمرکز کم شي د دې هغه اجتماع سره کوم روابط یې هغه کم شي نو کله چې یو تمرکز د چا کم شو په دغه تحصیلی او په دغه تعلیمی دوره کې چې د تمرکز کم شي بایست دې کېږي چې د خپل درسونه هر څه نشاته پات شي نو کله چې یو شاګرد خپل درس نشاته پات شي بایست دې کېږي زمينه هر شي ته فراهم شي چې هغه څه یو مختلف جرمونه دې کوي شي مختلف کارونه دې کوي شي احتیاط هم خراب شي ځکه چې ډیپریشن یا هغه استراف چې کله رامنځته کېږي د نفر غوړي اجتماع نه لري شي غوړي د خپل درد او د مشکلات کم کی نو دغه څه په افغانستان کې لکه څنګه چې په یوه دغه سره بدبختانه چې په اسانه توګه دې پیدا کوي شي دا د وایس کې چې د زمينه احتياط فراهم کی او خپل اجتماع ته ډېر مشکلات رامنځته کوي.
بله که په دې خبرې وکړی راته چې په دغه سیا وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغه ستونزو نه چې تاسو خپل خبرو کې یاد کړو وژغوري ترغه وخت ته حالت سميږي
په سنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره د دې شرایط سره ځان سازگار کی نو بعض قوانین د قانون چې دي یعنی د هغه مراد کول سخت نه دي د انسانان لپاره اکثرا قوانین چې وضع کړي هغه د اسلام نظر هم رغیری نو په کار داره چې د اوسنی وضعیت کې ته حد ممکنه لکه دا الکام ته کوم سوال شو وی دی هغه مراد کی هم د سنجونو ته نو کله چې دا مراد کی نو فکر کوم دا مشکلات چې پاس ته راځي دغه څه به حداقل جلوګیری وکړي یعنی اوسنی حالت کې زه فکر کوم تمرکز ساتل شرایط سره تطابق کول خپل وخت نه ضایع کول دا بهترین شی اوسي ځکه چې کدی وغوړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغوړي چې مراعات نه کړي نو د اوسنی مشکلات نه لا ډېر ستونزې دي چې کېدای شي جوړ شي نو اوسنی حالت کې په کوم شرایط چې امکان شته د اجتماع د نظر مشکل نه لري د فرهنګ د نظر مشکل نه لري نو هغه که دا عملي کې دا بهترین کار اوسي اوسنی شرایط کې اما بعضی مسائل دی چې هغه د پاره مثلا سر کې خودل فکر کوم د بی عدالتی او سیګل کوسنای حالت چې موږ پانتون نشته تحصیلی مرکزونه ټول تړل شي ویني د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بی انصافی او سیګي نو د ته هر ممکن چې مبارزه امکان لري باید موږ ټول هم هلکان هم جونې باید مبارزه او تحصیل راځي موږ خلاص شي د کومه چې امکان لري که هغه سوشل میډیا ده که هغه خپله فزیکي مقالې لیکل دي هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي نو دا بهترین کاری.
بله، په آخر کې اوسني نظام ته به د تاسو پیغام څه وي چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري؟
بهترین نظام هغه نظام ده چې عدالت ولري، او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي هغه خدای پاک له منځه وړي. نو عدالت، مینه، شفقت نظام د پاره ډېره مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې د لاس لاندې د هغې باندې عملي کړي. نو اوسني نظام ته هر هغه څه چې دی کوي هر هغه یعنی بهترین مهمترین کار چې اول باید دی وکړي باید خلک درک کړي نظر د خلکو ته یعنی یو دفعه دومره تغییرات راوستل بیا بېرته عملي کول دا یو شاید مثلا دته موږ د کلچر شاک ورته وایو یعنی کله چې دی یو دفعه تغییر راولي نو یو دفعه منل خلکو دپاره سخته ده نو کله چې خلک نه مني یا کوم داسې یو قصه کېږي مثلا یو جلکه ایجاب دی مراد کړي یا هلک ګیرنی هغې سره د ډېر په مهرباني برخوردګي د خشونت نه کار اخیستل نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندي او سلامته اوسئ.
هیله کوم، هیله کوم.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
ګلانو کې یو ګل دی لایز ما زړه یې د بل دی هر ورځ ما تر عزیز دل کالای څه مقصد لري سپین کالای څه مقصد لري سپین وکړ ما ډېری دوستي نا دې د یاري هر ورځ راځي و ماته رات جوړ نه کې پساته رات جوړ نه کې پساته شناخت شکول می کاوي برباد می ژوند کې د ځواني زړګي بدا در چیر کم پر زړګي بدا در چیر کم مانو تا سپه ژوند دې ساری تار تکواله سونا در کی سنا کمر ور کی راویس ما جبی دسڑ کی لا پچ بلا اختا کی لا پچ بلا اختا کی مینا تا چبی جینے یاران ته پیدا کوي را سر وکی راز سوچ جی پل ماندکی لا ولا دیاری نایے بل مد سنگ امسایا یے بل مد سنگ امسایا یے نینی ما وکڑا یے دیرے یاد نمی دیری و سوچو که با دیارم زبطل پغم و بارم زبطل پغم و بارم دست بلگر چمون از دا چه فاختا نوزی سادا
د آزادی میلمه. السلام علیکم. د ازادي میلما بل پروګرام ته شرغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلما دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن می د ازادي ملما پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړي او پیل کې مور څخه پوښتنه کړي چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پتې منګه په پایتخت کې په پرا کې وو، زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د ملچی تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکو. بیا زه ورلم، نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې. نو بس آرام آرام سره اوس پټ دی ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو، موږ په شپږ اویا نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډېرې آی سی سی ډېر T20 او T10 40 اور موږ ډېر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډېر مخکې راغلی سو.
دا وایي چې څه ویلی سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي دلته په 2001 کې. نو هغه وخت کې موږ کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دغه نه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ماته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
د وی سی په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځای خلکو به ننداره کوله او په ور ور هم دا پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلاد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره هغه سره دی شي
اوس؟ خو ډیر خدا، ځکه موږ چې په 2010 کې چې موږ دا په زمنګ دوا ګراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 ګراوند موږ لرو. نو اول کې چې موږ هم کرکټ کوو، نو خلکو به ډیر غتلې به موږ نه پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي. نو به ورته موږ تشریح ورکول چې موږ کرکټ کوو. نو اوس چې موږ کوم ګراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمنګ ډومېسټک لوبي، نو ډیر خلک راضي تماشې ته راضي ال تکینی.
دا وایي صاحب، دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو شهرونو نه، دلته موږ په پایتخت پراګ کې موږ تقریبا 11 کلب لرو. نو بیا په نورو شهرونو کې دغه سي دوه درې هر یو خار نه دوه درې کلب دي. نو ټول 24 کلب دي. نو بیا لوبه موږ چې کوو، موږ په پراګ کې کوو، ځکه په موږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خسته میدانونه لرو. نو په دې کې موږ به T20 او سلوي خوريزه چورته موږ وېو، هغه موږ به دغلته دغه کوو، ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخ کې تللی ده. اوس موږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته، هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته موږ ډېرې امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کیږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهون کې؟ کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران موږ لرو، خو هغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا موږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځایي خلک دي که د نور هیوادونو وګړي هم پاغې شامل دي.
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو، خپل د پراګ اوسیدونکي دي او نور چې د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې، د انګلند مونږ سره دي او د یو دانه د استرالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي، فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغه میدانونو ته ضرورت ته چې خلک ګټ تمرین وکولای شي؟
نه دا خو کفایت نه کوي، ځکه چې دا دوه ګراوند دی او کلبونه ډیر بیخي ډیر دي، ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې، نو په دغه کې دا لیګونه په دغه ورځو کې کیږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراوند باندې کار روان ده، بل په د چک په د پراګ په د چک په بل خار کې د برنو په نو باندې خار ده چې په هغه کې په یو ګراوند باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې سالورو میاشتو کې به دغه ګراوند سر ته ورسیږي، نو مونږ بیا تقریبا شپږ وو ګراوند بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنی دا ده د ویزی سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې.
هو اوس خو اوس چې دا مونږ په دغه دوه کال تیر شوي دوه کالو کې مونږ ډېر ښه مسابقې وکړې، مونږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي. نو اوس چې دا چک چې مونږ ډېر سپورټ کوي.
دا ویزه سب د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بل اخره به خپل دغه د ملاتړ کاچ څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو مونږ چې څونه ډیر لوبې وکړو د آی سی سی مونږ شلوریزه نړیواله لوبې چې څومره ډیر وکړو، لکه ټی 20 چې مونږ فل ممبر آی سی سی لوبې چې مونږ څونه ډیر وکړو، زمونږ به ایکسپیرینس هم ډیر شي. که مونږ لوبې موبایلو نو کوم پروانه کې زمونږ به ایکسپیرینس ډیر شي، نو هغه به بیا مونږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډیر شي، پام به مونږ ته راوړي.
بلې دا وځي چې د خپل نمازل پاره وای چې تاسو دلته راغلي مخکې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې موبایل اخره یو ځایي ټیم پیدا کړ، اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په دګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل، او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کو، بس تقریبا ما سلور کاله ډومیسټیک دلته لوولو بول، هغه نه بعد زما د سلورم کال چې زه ملي ټیم کې لوبېږم، زه خپل لیفټي لکه چپلاس توپون کې او اوپنر بیټسمین یم، لکه اول زه اوپننګ تر او زما میډیم فاست بولر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډیره خواري شروع کړې ده، فټنس مې خو هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده، نو کرکټ هم همدغه سه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټس کوو، ځکه چې مونږ په شپږمه میاشت کې مونږ د ټی 20 نړیوال د 2018 ورلد کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګی نیسو.
بل په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړ، او ما خو دا ټیپ بال کې او ټینس بال به مې کولو، نو بیا باندې غلطه زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدان، نو بس هماغې سره مې شوق پیدا شو، بیا مې هلته لږه اکیډمي هم شروع کړل، نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو، هلته مې ډېر کرکټ تقریبا څلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی وو.
بله دا وزي صاحب، کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بدله شوې ده، حال دا چې نه په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده. تاسو د څه برکت بولئ؟ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالی سي زتا در کوم، راشد خان دا، محمد نبی دا، مجیب دا، چې په ډیر لګونو کې په استرالیا کې، په بنگلاديش کې، په ای پی ایل کې دی، په انډیا کې ولوبېدل، نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډیر مخ کې چلاړلې، نو دا هم دا وجه دا هم دغه سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټولو دنیا کې وزلېدل، خفر پومیسي وکړو، نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ار سوګي پیژن او ډیر مختم لاړلې.
دا وجې چې په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي، څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په مغه محلي سطح، دوی به بل اخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورئ دا نوین الله د افغانستان دا اوس تقریبا پنځه سلور لوبغاړي دی، دغه ځین راغلي زحمت ایستلې ده، شپه ورځ نه ده ګټلې، بس دی خپل زحمت ایستلی ده. خو افغانستان کې چې دا لکه ډېر سهولت نشته، خو اوس په دغه څلور کلونو کې افغانستان ډېر ډېر ښارونو کې، ډېر کابل کې، په تېر ننګرهار کې ډېرې اکاډمۍ نه جوړې شوې دي. نو اوس کرکټ چې ده ډېر مخکې تللی په افغانستان کې.
د افغانستان غوندې هېوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي، چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کمو امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري؟
نو که وګوري، ما ته یو مثال مې درم کو، دا د افغانستان د پنځه لوبغاړي چې دي، دا فضل حق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدلتم وای س گراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو. نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي؟
او صالح صاحب، نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو، لکه ټی ټوینټي آی سی سی لوبې موږ باید ډېر وکړو. نو سکال منگا ڈیر ٹورنامنٹ لرو پٹول اروپا کے بس سکال تقریباً منگا یول اسٹور لرو، نو کچیر منگا دغه یول اسٹور کی لگی او سو لگ کامیاب منگا لاس تراغ للی، نو بیا به منگا په دنیا کی با د چیک کرکٹ بم خلق وو پیجنی چې چیکم یو ټیم لری.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي؟
نه، تر اوسه پورې خو دغه سی پروګرام نشته ده. خو مونږ د یو خو د آیرلند ملي ټیم دا چې هغه خو فل ممبرشپ ده، نو هغه زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمونږ دلته فرست کلاس کیږي، نو تاسو کولای شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وي ګراوند هم لرو، نو مونږ هم دغه پلان کې هم د سکالی چې مونږ به آیرلند ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو. نو که چېرته مونږ دغسي په دغه ځای کې د آیرلند سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقې وکړو، نو بیا کولای شو چې مونږ هر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو.
بلې، ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغسي نوي ټکودلي ټیمونه مسابقې وکړي، نو دا یې هم پر تجربو باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې. نو دغسې یو پروګرام خو به خامخا لري؟
هو، په آینده کې مونږ ډېر پروګرامونه لرو، لکه اوس زمونږ د آیرلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغې سره خبرې وکړي زمونږ منیجر، نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که مونږ دا لوبې وم بیلو، پنځه لوبې ټی ټوینټي لوبې د شل اوریزه که دا مونږ وم بیلو، نو مونږ ته کوم دغه نه کې ځکه مونږ به د هغې نه څه زده کړو، ځکه هغې ډېر سینیور لوبغاړي دي، نو مونږ به د هغې نه څه زده کړو، هغه به مونږ بیا په ځان عملي کړو، مونږ به همدغسې مخکې سلو ځو. که دا غو دا پنځه لوبې مونږ وم بیلو، مونږ به هغې نه ایکسپیرینس واخلو، دغه به مونږ په ځان عملي کړو، مونږ به ډېر په دغه څه چې مالته زده کړي دا به په ځان عملي کړو، نو په آینده کې بیا زمونږ په درد خوري.
صاحب، د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دی چې فکر کوي چې د کرکټ په ډګر کې ښه آینده لري؟
نو مونږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډېر ښه دي، ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو دېرش لوبې کړي، ټی ټوینټي نړیوالې لوبې ما کړي دي، زه خپل درې ټی ټوینټي سلیز لرم او څلور دانې نیمه سلیز لرم. نو مونږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو، هفته کې درې څلور ورځې پریکټس کوو، انشاءالله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوئ د وخت په تېرېدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
او سالی صاحب، اول کې چې مونږ ملي ټیم کې مونږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل، نو اوس ډېر ښه لوبغاړي راځي، تقریبا اوس مونږ دیرش لوبغاړي لرو، ته دا دیرش مونږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل منځونو کې میچونه کوو، نو دا غینه به یو لوبډله په ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن په آینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
اوس علي صاحب کو وګورې نو مونږ په بیټنګ کې اوس ډیر ښه یو او زمونږ بولینګ لږ کمزور و مونږ په هغې باندې اوس کار شروع کړی ده ځکه مونږ په دغه سکال کې ډیر ټورې لرو نو مونږ په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی ده او په فیلډنګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډنګ ده مونږ په فیلډنګ باندې ډیر کار شروع کړی ده نو ډیر خواریم شروع کړی ده په ځان باندې
تماس تجربه نړیوال مسابقه چی دا گوری
هو اول کی نو منگا چی پا 2018 کی 2018 کی چی منگا یو دانا آئی سی سی ٹی ٹوینٹی منگ مسابقه وکلالا نو منگ با دا خپل دا چک دا فیس بک دا سپی نشر کولا نو دون خلکو با نگا تلا او دا دا دوا تیر شوی دوا کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا دا ویډیوګانی تعقیبای فیسبوک زمونږ انستګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبای
ملک کله چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر ورټیو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع
هو ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقه نو مونږ ټول د ټیم که زمونږ پاغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو بیا ما مسابقه ته ناسستو نو هغه ډیر خوشحالیږي د زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان نو مونږ ټول په شریکې ګورو
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي
بلی بلی سالی سے منگ چدا زمنگ یو کوچ دا انڈیا نا دا او بلم چدا دا استرالیا او نو استرالیا او اگی کنٹراکٹ خلاص ہو نو پسا کال کی چدا زمنگ دو کو دا انڈیا نا دو کوچ راغلی دی یو چدا زمنگ دا بولنگ او دا فیلڈنگ کوچ دا او بل زمنگ دا بیٹنگ کوچ دا نو اگی په انڈیا کی ډیر خ کرکٹ کړه دا نو اگی منگ سره لکر ډیر خواري را سره کوي
د دې سب د جنو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې
بلی سالې سب مونږ خپل ملي ټیم لرو چې په زمونږ په دغه مېش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقه لرو چې مونږ د انجنو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دوانه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته نو ال د زمونږ د اسپانیا ملي ټیم سره زمنګ مسابقه ده او د انجونو زمنګ د انجونو د ملي ټیم هم د اسپانیا د انجونو سره مسابقه لري
او دا غوي روزن کې څوک دي همغه عین روزن کې غوي تم روزن ور کوي کنه دا غوي د پرجلا روزن کې ګمرل سوی
اغه ته جلا روزن کې دی اغه تم یو د روزن کې چې ده د انډیا ده او بل چې ده د استرالیا ده نو اغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی اغه مخکې چې اغه په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغې هم هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي نو اوس چې دا هغې هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم
بل او داسې معلومېږي چې د چک جمهوریت د کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالي او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې
نو پر راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس بيخي ډېر شوي دي تقریبا مونږ چې څه کالې دغه کو شپېتنه پران لکه خو لوبغاړي چې وو د بل کالې چې په ډومېسټک کې خو پرفورمنس کړي وو نو هغه نه سلیکټ شوي دي او شپېته لوبغاړي چې دین او مونږ 15 لوبډلې اعلانو نو مونږ چې دا اوس د یو میچ بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس نو مونږ به دغه شپې ټول لوبغاړي نو مونږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دیو په ملي ټیم کې لوبيږي
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي
هو سره سبدا نو ما دونه فکر نه کول چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې زګه چې دا مونږ چې دا کم لوب وکړلې دا خو لایف لوب وي د یوټیوب نه بنشري دی فیسبوک نه نو دا چې په چک کې کم انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګان تعقیب کړل یاغي په خپل مملکتو کې ډیر ښه کرکټ کړل او بیا رااله پراګ تا نو دلته اوس موږ سره په لوبډله کې دي نو شپېته لوبغاړي موږ لرو نو دا غینه و موږ چې دا اوس په پریکټیس کوو میچونه به کوو نو دا غینه و بیا ملي لوبډله انتخابي کې 15 سکواډ به تل انتخابيږي
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی هغه محلي مسابقې وکړي بیا غان د سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي.
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه په الحال مونږ چې دا انډر 16 شپارس کلن لوبغاله ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور میشته مخ کې دیوتلی و هنګری ته الته مسابقې وي زمونږ د شپارس کلن ځوانان چې تلو نو دیو په 15 مسابقې کې درې مسابقې ګټلې وي دوه بیللې وي نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړي دا سپورت ډیر کوي.
بلې ما غوښتل دا پښتنه وکم چې د چک جمهوریت په گاونډو یو هیوادونه کې د کرکټ وضعیت څنګه دی کڅم پر رسنیو کې په ډېر زیات دی خبرې نه کیږي ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلې نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې په اتریش کې په پولند کې او په خپل په جرمني کې. تاسو اتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه ستاسو؟
هو سره سه مونږ چې دا اوس مونږ اوتریش سره مبل کال مسابقې وکړل مونږ هنګری سره وکړل مونږ جرمني سره وکړل مونږ ناروی سره وکړل نو هغه هم کرکټ ډیر مخکې تللی دا اوس هغه هم د څنګه چې په چک روان ده په چک چې په هفته کې سالور 15 ورځې پریکټس کوي دا وسی په اوتریش جرمني ناروی کې ډیر په دغه اروپאי هوادونو کې اوس کرکټ ته ډیر توجه ورکړی دا او خخ لوبغاړم لري آر یو مملکت اوس په اوتریش کې چې دی تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نور هوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواک او د پولند او جرمني.
بله سالي صاحب سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولند کې تقریبا درې سلور افغانان دي په جرمني کې کده غسیو ګوري سالي تقریبا شپږ کو افغانان په جرمني کې دي په ناروی کې ناروی سره مخبل لوبي وکړه دي اغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدله ما سره ساتیر شو غا په مولا غول په اوتریش کې کده غسیو ګوري اغه کې شپږ کو افغانان دي که په بلجیم کې وګوري اغه کې سلور 15 افغانان دي نو افغانان پر اروپאי چې ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو پاره کې اتمنی درې سلور افغانانی
وجه څه ده د ویزی صاحب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سی وی دي د کرکټ په دغه محلي ټیمونه کې
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده لوبغاړي بیخي ډېر دي خو زموږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغه اروپایي ټیمونه کې دي؟
نو آینده ډیره ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپאי مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي آینده ډیره ښه او دا کار ښه دی عمر ډیر کمی آینده ډیره روشنه
بلی چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقې په خپلو کې یا هم لذین نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونو چې لري دوی دا خبرونه خبروي.
بلې سالې صاحب اول لکه تقریبا څلور کال خو مونږ یو تلویزیون نه کمرادو مونږ سره کوم مرکنه وکړي خو دغه د تیر شوی درې کال دوه کال مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله یو رادو سره مونږ مرکه درلودله زمونږ پریکټس ځایونو ته براتل مونږ به سره انټرویو کوله نو اوس چې دا ډیر سکه له خو به تقریبا څلور درې څلور تلویزیون سره زمونږ به مرکی
نو دا مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرېږي؟
نو هو سالي صاحب دا ډېر ښه دغه د ځکه چې او سکه لچې د زمونږ تقریبا څلور 15 تلویزیونو سره الریډي زمونږ خبري شوې دي چې دوی سره ومونږ مرکی لرو دوی زمونږ د کرکټ میدان ته راځي دوی زمونږ د پریکټس ځای ته راځي نو اوس چې دا نو ته چې زمونږ انډر 16 یا 14 کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي اوس چې دا په مونږ چې په 14 کلن ځوانان زمونږ 14 کلن نو ټیم چې دا نو پاغي کې تقریبا په ټیم زورغلې او مخپله ورغلې او پاغه ټیم کې اته چکان لوبېدل.
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر امدګي چې نیولې دا دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت د په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند دا نو منګه هغه ته ډیر امدګی نیولې ده. دغه زمونږ تقریبا هلته مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو، مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو، سایپرس گریس سره مونږ مخامخ کیږو. نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي، نو مونږ هم ډیر امدګی نه ورته نیولې دي. نو
یونان دا ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي.
نہ یونان او سائپرس سره مونږه مسابقې کړې دي، اغه نه مونږه مسابقې ګټلې دي. خود ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده، نو مونږه اغه ته ډیر امدګی نیولې ده. ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنه به د اسپانیا او د ډنمارک، نو مونږه په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې ده، اغه ته مونږه امدګی نیولې ده.
ډیر مننه سبون د ویزی ساسو د بریا او په هیله چې د ازادي ملمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. کور ودان او ژوندۍ اوسئ.
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو. مننه ډیره زیاته.
جنت